السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده
و اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان
بیان صدر کی هغه هغه صوب چې افغانستان کې وینت یو نه غاړي د هغه مخنیوي وکړي
پریاس کې افغان سفیر او چې د پاکستان له دینی عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د دریدو لپاره خپل غاک پورته کړي د هالو ټرست ماين پاکي مؤسسه د خپل کارکونکو مرګوب له ډارون کې بللي خو ویلي د خپل کار ته دوام ورکوي
اوس چې نړیواله ټولنه له افغانستانه وتو ته چمتو ده موږ له افغانانو سره یو
سه شنبه په بغلان کې د هالو ټرست شپږویشت کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتي په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له سره د ټول نسل روغتیا تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده دا نور مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه له اجمل اندورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان کې د لس ماين پاکونکو وژنه غندلې ده په نګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولی دی او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه د کرونا واکسینو د یو میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه کوي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماين پاکونکو وژنه غندلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیټ پرایس د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه وکړه نوموړي وویل
موږ د افغانستان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک بریټ چې پکې د هیلو ټرست د نړیوال سازمان لس ماين پاکان ووشل شول او شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو غندو هیلو ټرست کلونه وشول افغانستان کې د ماين پاکي چارې پر مخ وړي دا یو مهم کار دی چې ټولو افغانانو ته ګټه رسیږي
د اسلامي دولت په نوم مسلوال ډلې یادایش د سې شنبه په ورځ ناوخته د خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته د هالو ټرست موسسي پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په بغلان کې د دوی د ماين پاکي کمته د وسلوالو د نوتلو پر مهال یو سلسله د ماين پاکي لورزنی کار روسه په دې کم کې راټول شي وو هالو ټرست په دې برید کې د خپل لسو کارکونکو وشنه او د شپاړس نورو ټپی کې د نتایج کړی ده اخو په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولې ده ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د اډي فارم په سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات کړی چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوند نیول شوې ده د خبر پاڼې لمخې نیول شوې کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریځ ډلې لپاره د ترور چسپکی مینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوي افغان حکومت له چین څخه وسو زر دوزو زیات مرسته شوی واکسینونه ترلاسه کړی دي د امر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه واکسینونه به لومړی زر تر زر زیان منونکو کسانو ته ورسی په دی اړه د افغانستان د امر روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي رادیو ته ویلی و چې د اندازه واکسینونو تطبیق کې د ټولنې زیان منونکو وګړو ته لومړی توب ورکړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په لشکرګاه کې د ازادي رډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای په نوم د یو څلورلارې جوړول منزور کړی دی د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په هلمند کې لا د مخه د لشکرګاه د خروالی لخوا د الیاس تای په نوم د یو څلورلارې د نومولو او آبادولو چارې پیل شوې دي الیاس تای چې د ازادي رډیو مخکخ خبريالو د 2000 میلادي کال د نومبر په 12مه نیټه د په موټر کې د خودل شوی مقناطیسي مين په 14 کې په لشکرګا خار کې وشل شو د نوموړي وژنه په ملي او نړیواله کچا په پراخه توګه وغندل شو د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوب ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالي به د افغانستان په وخت شپې شلکم لس بجې پیل شي
لهر آنخه چه فکر وکری ده امان زای پوخته ده هخوی تر موش پل وره را ده کدی خو موش مخی هم شده لی چله هیچانه ویریشو موش سباش پا ده شی پایلی ده ترلاسه کولو پا هدف ده امان پا ورانده ده لو بیدگر توزو شتم رینو نمو کدی ل بنگلادش سره ل ترخی مساوی بروسته و سکتیم بیخته روحیه ترلاسه کرده
ټاکل شوې ده چې د نړۍ وسنتی هوادونه نړۍ سره د کورونا د واکسینو د یو میلیارډ دوزو د برابرولو شمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې شمنه وکړي چې راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هوادونو ته واستوي چې ډېر پرمختللي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د فایزر واکسینو 1500 میلیونه دوزه راتلونکو دوو کلونو کې شاوخوا سل هوادونو ته ورکړي. او په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. یو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه ریپورت کې ورکړی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. راځو لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. دا غونډه د نړیوال اسلامی لیگ د سازمان لخوا تنظیم شوی ده چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو همدارنګه د اسلامی نړۍ نور وتلي او پیژندل شوی عالمانو او د افغانستان او پاکستان سفیرانو او استازو برخه اخیستې ده. غونډه په ریاض کې د افغانستان د سفیر احمد جاوید مجددي په وینا پیل شوې ده. ښاغلي مجددي د پاکستان له استازو او د اسلامي نړۍ له نورو استازو او عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د درېدو لپاره غږ پورته کړي.
مقدسه التأمش
درنو میلمنو د دغه زینه د مقدس زموکونه غواړو د پاکستان او همدارنګه د نور ګډونوالو نه غواړو چې خپل حق کلمه او د اسلام هغه مبادئ او هغه اساسات چې د اسلام صحیح او درست فهم ده چې پکې تطرف خشونت تشدد پکې وجود نه لري خپل بیان
او اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان باسم
او یو دسي بیان صادره کی هغه سوق چې د افغانستان په افغانستان کې وینه تویونه غواړي د هغوی مخنیوي وکړي او هغوی ته وایي چې نور بس دی او د تفرقې او تشتت او جدایي لاره او ځای نور نشته.
په غونډه کې د پاکستان سفیر د حج او اوقاف وزیر او دینی عالمانو هم خبرې کړې دي. دوی ټینګار کړی چې جګړې ته باید د بحثونو لارې هواره ولټول شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی هم په دې غونډه کې خبرې وکړلې. هغه د پاکستان دینی عالمان وهڅول چې د خبره خپل شاګردان یا طالبان چې دی وویل وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اخو د سولې فعالان وې د سیاسي هڅو ترڅنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دنیا عالمانو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو سره منسجم او لا ادامه پیدا کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخواني او هغو دادی چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلی سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د عالمانو اوسنۍ غونډه د افغانستان پر روان وضعیت څومره تاثیر کوي.
سعودي خطاست معلومیږي چې هغه مقدس ځای دی او هلته علما راټول دي د افغانستان وسنی وضعیت باندې خبري کول در ډیره هدا افریقا چیرې مرسته سو ګورو د وسنی جنگ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم کچیرته علما وي ښه خبره دا ده چې دا د علما او د نظارت لاندې دا د افغانستان وسنی وضعیت ته د پایتخت کې شو چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خواغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان درمند په قطر کې پیلن هم ادامه لري او په زمن کې کچیرته بل د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا د غسی اسلامي ممالک لکه مکه مزمه کې چې د غسی یو کمپرنس جوړیږي د نړۍ د علما او د غرنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې باس کوي د دینی لحاظ نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کانفرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول سي. بالاخره یو دو
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، التم دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغه غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم، دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول شوي وو. نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودای، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایطو کې نسبت به نورو شرایطو ته دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغاني جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي او دینی بحث سره وکړي، نو بیا کولای شو انشاءالله چې دغه جنگ ته د پای ټکی
مننه. په پاکستان کې ګڼې هغه مدرسې چې طالبان پکې روزل کیږي د افغان چارواکو او د افغانانو لخوا ځینې وختونه تورن شوي دي چې دوی د افغانستان خلاف جګړه روا بولي، جهادي بولي. ګواکې څه فکر کوي دغه چارواکي چې نن راغلي دي، دا خو تر ډیره پورې هغه رسمي مقامات دي او له دولت سره جوړ کسان دي، فکر کوي که هغه کسان چې واقعا هغوی طالبان روزي او دغوی په مدرسو کې طالبان درسونه وایي، بیا وروسته له هغه د افغان چارواکو په خبره دوی جګړو ته ځي، څه فکر کوي ښه نه وه چې له غو نه کسان راغوښتل شوي وای که څنګه؟
دا خو شروعات ډېر وخت کېدل چې په دې باندې بس روانو چې څنګه کېدلی سي چې په داسې یو مقدس ځای کې لکه مکه معظمه کې شروعات وشي. دا یقینا اړینه خبره ده چې هغه عالمان چې هغه دواړو لورو ته هم په افغانستان کې او هم دغسې په نورو ګاونډي هیوادونو کې حضور لري، چې د دوی ترمنځ یو داسې ناسته وشي چې لکه مخکې چې مې تاسې ته وویل چې دا د افغانستان اوسنۍ موضوع دا د شریعت د لارې حل کړي، نو زه فکر کوم چې نسبت د سیاسي لارې به شرعي لار ډیر اسانه وي. ډیر حد پرې د جنگ ته اوس شرعي سبغه ورکو سوید. نو ښه خبره دا ده چې علما سره کښېني، هغه علما چې واقعا هم هغه دواړه طرفین علما وي او شرعي باس سره وکي، نو زما په نظر ډیر ژر به دغه موضوع حل شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلی و چې د مکې مکرمې د نننۍ غونډې په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک، د ټینګار وکړ چې د سیاسي هڅو تر څنګ ښه چې د مکې د نننۍ غونډې په څیر د دینی عالمانو هڅې هم سره منسجمې شي څو د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې په لټولو کې مفید تمام شي.
جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاویو ژمنه کړې ده چې ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیلوي. د دواړو لور استازو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچی او طالب پلاوی داسې مهال دا خبره کړې چې زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتنه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې کړې دي. پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرکچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد لرسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري دا اداره د ویو وایي د وړ مشوې غونډه کې پر زنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړې او د همدې توافق پر اساس به ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړې چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چاد فشار او اغیزې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی دا او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواو ترمنځ به ناستې پیل شي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړۍ اونۍ چمتوري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځان د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوی پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لوریو د رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسیدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره کتنه کې د افغانستان پر سولې خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکچي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ ترڅنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړي کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم لزان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هاخوا د ډیفنس وان په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. ښاغلي روټ وایي د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوس مهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ماين پاکي هالو ټراست مؤسسه په بغلان ولایت کې د خپل کارکونکو له وجل کېدو وروسته ویل چې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکړي. د دغه مؤسسه اجرایي رئیس په یو ویډیو پیغام کې د خپل کارکونکو په وجل کېدو سخت خواشینی ښودلې او ویل چې د فعالیت رئیسي د کارکونکو د وژل کېدو یا ټپ کېدو دا تر ټولو ناوړه جدي او وحشیانه پیښه وه. د روانې اونۍ د سیشن په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هالو ټراست مؤسسه لس کارکونکي ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې ځینو سفارتونو او د اروپایي ټولنې سیاسي استازولۍ دغه پیښه ټکان ورکوونکي او بشري ضد عمل بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي حکومت هڅه کوي چې د خیریه مرستندویه مؤسسو امنیت خوندي کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د منپاکي هلو ټراست مؤسسه د خپل شپږویس کارکونکو مرجوب له ډارون کې بللې ده، خو په افغانستان کې د خپل کارونو په دوام ټینګار کړی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس جم کاون په یو ویډیو پیغام کې ویلي د دغه مؤسسې کارکونکو د سر په بیه د نورو د ژوند د ښهوالي لپاره ځان خطر ته اچولی وو. دا پیښه ډیره جدي او وحشتناکه ده.
اوس یې نړیواله ټولنه له افغانستان وتو ته چمتو ده. موږ له افغانانو سره یو. اوس هم یوه دنده لرو چې ترسره کوي. ډېری ځوانان چې د سه شنبې په ورځ ووژل شول هزاره وو. د هیلو ټرست ټولیزه موخه دا ده چې له ټولو قومونو او ټولنو کسان وګماري. موږ د یوې ډلې لپاره دلته نه یو، بلکې د ټولو لپاره یو. موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو.
د سشنبه پشپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هلو ټرست موسسې لس کارکوونکي ووژل سول او شپاړس نور ټپیان سول. دغه موسسه له تیرو درې دېرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه جدي غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه دغه خبر ټکان ورکوونکی بللی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې د هلو ټرست بشر دوستانه فعالیت چې د ماینونو د جدي ګواښ پر وړاندې له خلکو ساتنه کوي په دې موسسه برید محکومه وو. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په سختو ټکو غندلی او په دې برخه کې د بیړنۍ څیړنې غوښتنه کړې. د دغه وزارت ویاند پرایز
موږ د افغانستان د بغلان وحشتناک برید چې له امله یې د نړیوالې بشردوستانه غیر دولتي هلو ټرست موسسې لس مین پاکان ووژل شول او لږ تر لږه شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو محکومو.
په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې د مین پاکي د موسسې د کارکوونکو وژنې سخت ټکان ورکړی او دا له نړیوالو قوانینو ظالمانه سرغړونه ده او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم دا پیښه غندلې او له مسؤولو بنسټونو یې د عاملینو د پیژندنې او د عدالت د تامین غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي د خیریه بنسټونو موسسو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق ارین رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي
در حال که این او اعمال جنایتکارانه خلاف
راس حال که جدا ډول اعمال جنایت او د جنگی قوانینو خلاف دي. د افغانانو دښمنان د خیر بنسټونو په نخښه کولو پریکړه کړي. وغواړو چې د یو میکانیزم له مخې د خیریه بنسټونو امنیت خوندي کېدلو پایلې ته ورسیږو. افغان حکومت د خیریه او روغتیایي بنسټونو د مسؤلانه امنیت د خوندیتوب هڅه کوي
که امنیت شون تامین شون.
د دغه پیښې مسؤل د اسلامي دولت دالی یادایش په غاړه اخیستی خو افغان حکومت یې طالبان مسؤل بولی. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د مین پاکي موسسې په کارکوونکو برید وحشیانه عمل بللی او ویلي دي چې په پیښه کې د دوی وسلوال لاس نه لري.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د اوروزګان چارواکي د اوروزګان د ولایتي شورا غړي او چارواکي وایي چې د اوروزګان چنارتو ولسوالي سقوط کړی ده. د چنارتو ولسوالي تیر شپه د دوی په خبره چې طالبانو په لاس سقوط شوی ده. د اوروزګان ولایت مقام بیا د چنارتو د ولسوالي د سقوط خبرې ردوي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چې اوروزګان ته د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف تللی وایي دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ له اوروزګانه دغه راپور ته.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ تر 45 ورځو سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې چنارتو ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو له لوري محاصره وه. خوای چې تیره شپه شاوخوا و بجې په ولسوالۍ کې ټول میش سرتیری د ولسوالۍ د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي.
تیره ورځ ماښام پر و بجې باندې موږ د چنارتو ولسوالۍ په کوم په مکمله توګه د لاس اور کړی دی چې ارتو مقابل د راغلي دی. هغه د چنارتو ولسوالۍ ټول صاحب درولتي لاندې لري خوستند امنیت افغان امنیت ځواکونه هلته وجود نه لري که ورسره وجود لري هغه د هغو په اولقه کې دي نه پوهېږو چې سامان وو. بل یې ولسوالو قمندان دواړو ته د دوی د سپین ږیرو او علماوو د نظامو دغه خبره جوړګړۍ ته رسېدلې ده. اوس چلمځي سره یو ځای
د اوروزګان ولایت د مقام مسولین بیا د چنارتو ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي خو په دې اړه د نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت او د نه سکوت په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. له دې سره تیره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې هم طالبانو پر څلرمې امنیتي حوزې برید کړی. یوې دولتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د یادی جګړې پر مهال دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خوای د مرګ ژوبلې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هم رسنوی ته پاستولی پیغام کی د چنار ټول سوالی د سکوت په خلی کړی او ویلې د چې د ولسوالی د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ورته سلا افغان سرتیری تسلیم سوی دی. دا په تیرې وونه کې تر غزاب را ورسته دغه ولایت دوهم ولسوالی د سکوت کوي او د دې تر څنګ دغه ولایت په چورا او خاص روزګان ولسوالی کې هم درنې جګړې روانې دي او د طالبانو له لوري تر کلی کې ماسیر لاندې دي. بلخوا بیا نن د کورنۍ چارو وزیر چې د ملي امنیت د اوپراتیپي مرستیال او د 215 ماتل کلي اردو قمندان یې ملتیا کول د یو رسمي سفر پر مهال د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه اوروزګان ته راغلي وو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر اوروزګان ته د خپل سفر پر مهال که څه هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت په اړه څه ونه ویل، خو په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د یاد ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري.
د اوروزګان د ترین کوټ ساحه پراخه کی زری نور زویو کې چې لازم ده هلته دو امنیت پراخه کې وغه سیمه تر لاس لاندې راولي. موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه لرو چې زه نشم کولای هغه ټول دلته تشریح کړم. موږ د اوروزګان د موږ له یاده نه ده وتلی. اوروزګان موږ ته د افغانستان د امنیت د کلي حیثیت لري. که اوروزګان ناامن وي افغانستان ناامن ده او که خدای نخواسته اوروزګان سقوط وي افغانستان سقوط کوي.
حیات ویل که څه هم پولیس د نظم لپاره دي، خو ای و ساتیا سلنه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې په لومړی کرښه کې د ملي اردو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي. په یاد غونډه کې د اوروزګان ولایت قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او مدني پالینو چې ګډون یې کړی وو پر مرکزی اداره نیوکه وکړه چې اوروزګان یې له پامه غورځولی دی. دوی وویل که مرکزی اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ډیر ژر به دغه ولایت سکوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په ګډون او د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالۍ هم سکوت کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو نن وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دا هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هندری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پر اوسه ښکال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووید-19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمیره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهڼې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. کچیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د سعودي عربستان د مکه معظمه ښار نن د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې افغان حکومتي چارواکي او دینی عالمان د پاکستاني دینی عالمانو سره غواړي چې د افغانستان د جګړې د سولې سواري لپاره دی هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لسمین پاکونکو وژنه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نی پرایس دا یو وحشتناک جنایت بللې او په دې اړه یې د سم لاسي څېړنو وخت نه کړی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د سی شنبه په ورځ دا وخت د دې خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته. او په ننګرهار کې د ملي امنیت چارواکي دا کوي چې د غلطۍ د اډې فارم په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولې دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي رډیو د وژل شوی خبريال الیاس دای په نوم د یوې څلورلارې نومول منزور کړی دی. افغان حکومت له چین څخه له 2000 زیات مرسته شوی د کورونا ضد واکسینونه ترلاسه کړی دي. چارواکو ویلي دي دا واکسین به لومړی زر تر زر زیان منونکو کسانو ته وویشي. اقوا ټاکل شوی چې د نړۍ و صنعتي هیوادونه د نړۍ سره د کورونا د واکسینو د 1 میلیارد دوزو د برابرولو شمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې شمنه وکړي چې د راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هیوادونو ته واستوي چې ډیر پرمختللي نه دي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتونکو له ګواښ سره مخامخ دي. او د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لار موندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې یونیسف سره په ګډه جوړی و همدارنګه د کور کلی راډیو ډرام.
د افغانستان د کرکټ بورډ وای په هیواد کې د کورونا وایرس د شدت له امله یې د شپږیزې کرکټ لیګ راتلونکي سیالۍ تر نامعلومې مودې ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې د سیالۍ اتم پړاو د روان میلادي کال په جون او جولای میاشت کې ترسره شي. خو د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوي اعلان کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې او د عامې روغتیا وزارت د جنو لارښوونو او محدودیتونو په اساس یاد لیګ د اوس لپاره و ځنډول شو. تیر میاشت کرکټ بورډ په دې سیالۍ کې د بدون کې لوبډلو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف د سوداګرو لپاره اعلان کړی و چې اوس دا موده هم غځول شوې ده. پښپګیز کرکټ لیګ کې د افغانستان د کورونی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بدل کیږي چې هر کال په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي او ګڼ مینوال هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو او نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې افغانستان د عمان سره مخامخېږي. د سیالۍ سبا د کابل پر وخت 12:00 بجې پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی. افغانستان له دې وړاندې له بنګلادي سره لوبه مساوي پای ته ورسوله او اوس مهال په خپل ګروپ کې څلورم ځای لري. که افغانستان عمان او له دې وروسته هند ته ماته ورکړي نو د دې سیالیو بل پړاو ته د تک چانس یې ډېریږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې بیا زیاتې شوې دي چې له بده مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوي دي هغه کم دي، خو که چیرې په پام کې ونیول سي نو دا ډېرې دلی سي او خطر هم زیاتې دلی سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکلا تاسو ته خبرونه ولرو. لمک سره په پروګرام کې د عامې روغتیا په وزارت کې د کتلوي مافیا د عامه اړیکو مسؤل ګلاخان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پایل کې خراغ لیستنی مشي
زلونو کومې له تاسو نه مننه کوم.
راځو دې ته چې په کورونا باندې مشمان اختکیږي څنګه اختکیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بله، کرونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسېو ځانې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیرا په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې تر ډیرو زړو وګړو پورې هم د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، کدارت وایي چې کله یو ماشوم په کورونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کورونا باندې اخته کیږي هغوی که همدغه عادی د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کم کوچنیانو کې رامنځته کېدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستونې د بلون په برخه کې یو ډول مخاطی غشا ده چې دغه مخاطی غشا په ماشومانو کې ډیره غختلې ده، او دا نه پرېږدي چې ماشوم کورونا میکروب هلته وده وکړي. خو په لویانو کې او هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطی غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کورونا نیسي عادي او اسانه رو باندې تیرسي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو طبعا د کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسولیت دی. نو دغه ماشومانو ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، دا خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو د پاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی د پاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري. دا سینه لکه د موږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی گزاره کوي، نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نشي کولی. نو دوی دپاره باید امیاري خواړه که چېرته امکان ولري تهیه شي او برابر شي، او د مور د شیدو نه استفاده وکړي.
بله، تاسو له معیاري خوړو نه یادونه وکړه. په افغانستان کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر کمزوری دی، هغه کم څه چې په کور کې لري لغونه څه رقم خواړه برابر کی ترسو ماشوم د کورونا پر وړاندې تقویه سي؟
بله، که چیرته رښتیا هم موږ ونه شو کولای چې غوښې ماشومانو ته برابرې کړو، نو بیا په دې په اواز کې موږ کولای شو چې د لوبیا نه، د دالو نه، همداسې په خوړو کې د هګیو نه د دې لپاره استفاده وکړو. همداسې ځینې کورنۍ دي چې هلته لکه مالداري شته دی، غواګانې شته دی، د غواو د محصولاتو نه لکه شیدو، مستو نه استفاده وکړو. نو دغه ټول هغه څه دي چې د غوښو بدیل دی د غریبو خلکو دپاره. نو که چېرته میندې او د موږ خویندې دغه ټکی ته پام وکړي، انشاءالله د هغوی هغه د خوارځواکۍ مخه نیول کېدلی شي.
بله، ځینې کسان ماشومانو ته په خپل سر درملنه کوي، بیا په تیرې چې پوسي دا کورونا دی، دا کار څومره خطرناک کېدلی شي؟
البته کورونا خو موږ تاسو پوهیږو چې د هغې لپاره داسې ځانګړې درملنه نشته دی. خو د دې په څنګ کې زمونږ په هیواد کې د بده مرغه یو داسې کنټرول هم نشته دی. دغه انټي بیوټیک یو ډول درمل دی چې دغه په درملتونونو کې په آزاد ډول سره هر څوک رانیولی شي، د ډاکټر د نسخې پرته رانیولی شي. نو دغه انټي بیوټیکونه چې دي دغه د ماشومانو د بدن مقاومت راخته کوي، ځکه په بدن کې هغه نارمل فلورات چې د هغه لمنځه وړي، هغه چې لمنځه وي وړه بیا د وجود مقاومت هم د دې سره راخته کیږي. په راتلونکي کې بیا که په بدن باندې میکروب حمله کوي، د هغه د بدن دفاعي قدرت بیا د دې په وړاندې کمزوری کیږي. نو په خپل سر د درملو د خوړلو نه باید ډډه وکړي. خو کولای شي چې لکه د درد په حالات کې دا سیزنی د درد ضد درمل دی لکه پاراسټامول یا بروفین یا دا سینور د سی عادی د درد آرامول د پارا درملونه چې دی هغه نه استفاده کولای شي.
د سی دقیق شمیره راته ویلې سید چې په کوم شمیر ماشومان په کورونا باندې اخته شوی؟
البته په افغانستان کې خو دا سی چیرنې نه دی شوی، خو د امریکا په متحده ایالاتو کې چې چیرنې شوی دی هغه دا جوته کړی دا چې په امریکا کې تر دې دمه 3.8 میلیونه ماشومان په کورونا باندې اخته شوي، چې د هغې له جملې نه 290 کسان یا ماشومان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې په دې اکله باندې څېړنې نه دي شوي. نو دا هغه ټکي دي چې باید زمونږ ټولنه دې ته پام وکړي چې ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي، او د دې ناروغۍ د پاره کوم هغه د مخنیوي تدابیر چې دي هغه باید په پام کې ونیسي.
بله، لویان خو چې کله په کورونا باندې اخته کیږي دوی قرنطین کیږي په یو ځای کې، ماشومانو ته بیا دغه د قرنطین امکان هم کم وي، په دې اکله تاسو کورنۍ ته څه مشوره لري؟
نو کورنۍ ته خو د مونږه سپارښتنه دا ده چې د ماشومانو هغه فردي حفظ صحې ته پاملرنه وکړي. نو که چیرته اول کې خو دغه امکانات زمونږ سره تر دې دمه پورې ډیر نشته دی چې ټول ماشومانو ته لکه مونږ د کورونا ټیسټونه وکړو، خو که چیرته داسې شکمنې پیښې رامنځته کیږي او یا ډاکټر په هغې باندې د کورونا تشخیص ږدي، نو بیا کورنۍ ته لازمه ده چې دغه ماشومان تر هغې پورې چې بشپړه روغوالی پیدا کوي باید قرنطین کی. همداسې دغه د ماسک استعمال په ماشومانو کې هم دا ورته ضروری دی، باید ماسک واغوندي. او د دې په څنګ کې هغه لوښي او چې په دوی په کور کې کاروي د ماشومانو دپاره، او که چیرته کوم ماشوم په کورونا اخته یا هغه باید د نورو نه جدا شي. او د دې په څنګ کې لکه خپل د کور کوم لباسونه چې دي او یا هم هغه ظرفونه چې دي هغه څو ځلې لکه اوس خو د لمر هغه د حرارت درجه چې د ډېره لوړه ده دا که لمر ته مخامخ وړانګو ته کیږي، نو په دې صورت سره کولی شي چې د هغه میکروب جرړې په کورنۍ کې بیا لمنځه ویشي او د نورو ته د سرایت چانس کم کړي.
که چیرې یو ماشوم په کورونا اخته ای او هغه بابې زو ګڼل سي، کومې خبرې تاسو وکړل دا په پام کې ونني ویل سي دا به کوم مشکلات رامنځته کړي؟
په دې چاپیریال کې یا په دې کورونا سره نږدې نور ماشومان هم سته، نو دغه نور ماشومانو ته هم دا ناروغي انتقالولی شي. د بلې خوانه دغه ما تاسو ته د امریکا هغه ارقام ویلي، داسې نه ده چې په ماشومانو کې مړینه نه رامنځته کوي، خو د لویانو او هغه کسانو چې هغوی عمر خوړلی دی د هغوی په پرتله په دوی کې د مړینې کچه کمه ده. نو خو هیڅوک به ونه غواړي چې خپل د ځیګر او د زړه ټوټې د لاسه ورکړي. نو د دوی اصلا ساتنه هم چې دا ده د میندو پلرونو او د کورنۍ د نورو لویانو لکه دنده ده، ځکه ماشوم خو په دې باندې نه پوهیږي. دا د ماشوم حق دی په کورنۍ باندې چې د هغوی پالنه وکړي، نو تر هغې پورې چې ماشوم بشپړ روغتیا پیدا کوي د هغې لکه فردي حفظ صحې ته او د هغو خوړو ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې اوسئ.
مننه تاسو نه، کور ودان، هر کله راشي.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه کورکلی ته خرغلاست. هله د ټول روغ جوړ او له کورونا نه په امان اوسئ. درنوریدونکو، تیر کال د چین په اوهان ښار کې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته ایران او بیا له هغه هیواد افغانستان ته همدا اوباره ورسېده چې اوس یې دریم ډول هم ګډ دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې کورونا تر اوسه په دغه هیواد کې له 2000 زیات کسان نیولي او له 3000 زیات یې مړه کړي دي. روغتیا پالان تل دغه ویروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو ټینګار کړی دی، چې د ناروغ تجرید کول یا په بیله خونه کې قرنطین کول او ساتل، د طبي فاصلې مراعات، ماسک وهل یې مهم هغه څه دي. خوشته په کورنیو کې داسې کسان چې د ټکو ته پام نه کوي، خو ټول هم داسې نه دي. یو شمېر کورنیو او کسان بیا دا مسایل په ښه ډول په پام کې نیولي دي چې ورڅخه خوندي هم دي. په دې اړه به ډېر وړاندې په خپرونه کې واورئ. وای پچا چې تیر شوی وی هغه لوی استاد دی. د زابل ولایت د اوسیدونکو نیلا پلار تیر کال په کورونا وایروس اخته شوی وو. دا کیسه کوي چې دوی څه وکړل او څه وشول.
انو موږ هغه قرنطین نه کړ، موږ ټول کورنۍ ورسره کېناستېدلو، په یو شکاب کې ډوډۍ خوړله، یو هېڅ هغه صحي مسایل نه مراعتول، یو ځای کېناستېدلو، پاڅېدلو، نوم ظرف ورته بیل کړ او نوم ورته اوتاقې چې بیل نه کړ. نو موږ ویل چې دغه پروهې اغیزونه کی او دا چې خدای مکړه خپل روحي حالت له لاسه ورنکړي. نو موږ ویل چې د دې کې هیڅ پروا نه کوي چې موږ خیر ده چې دا کرونا دی، نو موږ خو لیدنه زیات نه یو، ټول ورسره کېناستېدلو، پاڅېدلو، ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ظرفونه یو ځای وو، هیڅ مدعا نه راوړل چې دا به دومره جدي مرض وي. کله چې زما ټوله کورنۍ په دې مرض مصاب شوه، ځکه دا یو ساري مرض وو او موږ صحیح مسایل مراعت نه کړل، نو ټوله کورنۍ مصاب شوه. دا موږ ته ډېره ستونزمنه وه.
خو د لغمان ولایت اوسېدونکو شازیه چې ورور یې په دغه اوبا اخته شوی وو، بیا وایي چې دوی له اوله دې ټکي ته پام کړی وو، نو له ورته ستونزو سره هم مخ نه شول.
زموږ په کور کې ورور مې کرونا و، نو موږ ترې ډېر ښه حفاظت وکړ. هغه مو په یو کوټه کې قرنطین کړ، چا ورسره تماس نه نیوه، او یوازې کله چې به مو خواړه ور وړل، نو د دستکش او ماسک به مو حتمي استفاده کوله. ډېر مایعات مو ورته ورکړل، ګرم ګرم خواړه به مو ورکول، په خپل سر درمل مو نه ورکول، ډاکټر ته مراجعه کوله، د ډاکټر په مشوره به مو درمل ورته اخیستل. او موږ کورونا ډېرې ښه مراعت کړه. همدا و چې ورور مې شکر خوش و، د کورنۍ نور غړي څوک نه نیول، او کورونا په خیر سره تېره شوه. او هیله لرم چې ټول کورونا جدي ونیسي.
ځوان فعال د لوګر ولایت اوسیدونکی حبیب الله ستوری په کورنۍ غږ کوي چې کله په کور کې یو څوک په کورونا اخته کیږي، نو باید په یوه کوټه کې قرنطین او ټول هغه روغتیایي مسایل چې د روغتیا پالو لخوا ویل کیږي مراعات شي. نو ما وړه زیاتوي
کورنۍ دې باید هغه اول کوټه بیل کې یو مشخص ځای کې د قرنطین کې دغه دی هغه کاسه او قاب پیاله هغه سیده استفاده ترې کوي، خوراک پکې کوي، هغه ورته بیل کې، او څوک چې هغه ته ډوډۍ وروړي یا خواړه وروړي هغه دې ماسک واچي، دستکش دې استعمال کړي، او کله چې هغه دستکش او ماسک نه استفاده کړي، هغه مریض له کوټې راوځي، هغه دې زر تر زره په کاسفدانی یا زبالدانی کې واچي. ډېر خو ډاکتران چې مایات ورته هغه ورکوي، توصیه کوي چې مایات ورکړل شي، ویټامین سي لرونکي خواړه لکه لیمو، کاو، دا شیان چې ویټامین سي ولري، ویټامینونه ولري، دا خواړه. نو زړه سوای په دې معنی نه ده چې زه هغه ته نږدې ورسم او هغه سره تماس پیدا کړم. زړه سوای دا د سیګ سره فاصله مرات چې نور ته انتقال نسی.
ډاکټران د دې ترڅنګ د ماسکونو او د سکشو اچول حمله یو نه، بلکې ست د کورونا وایروس د لیک د مخنیوي په برخه کې ګټور بولی. په دې لړ کې یو شمېر خلکو نه یوازې د چ خپلې ادا کار کړي، بلکې تر ځاکار په توګه یې نور ته هم دا پیغام رسولای او ان ل خپل شخصي جیبه یې نور ته اخیستی دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو مدني فعال قدرت الله وای
کله کورونا هرات ترغلا ولین واقع سوسه ما یو دفتر کې
کوو نو بیا دفتر ما ته راتلل چې ته باید ماسک واخلی او ته باید دسکش واخلی او فاصله مراعت کړې. نو زه لاړم بازار ته تقریبا 3000 افغانۍ مې دسکش ماسکونه خریداري وکړله. نو البته روزګان ولایت کې هم هغه داسې ولایت دی چې هلته د ماسک اچول دسکش اچول هېڅ خلکو سره عادت نه و. کله بس زه راغلم او دوه ما د ماسکونه واخیستل او دسکش مې واخیستل بازار ته راوتلم. نو سپینګیر ځوانان او ماشومان به یو خبرې راته کولې چې کورونا والا راغی هله فاصله وسکونه سي. او ما په روزګان کولین کزوم سما د فاصله ایجاد کړله او هیڅ چاته مې لاس روغبر نه ورسره کوو حتی که مجالس ته نه مکړه.
قدرت الله په ټینګار سره وایي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې چې د دغه وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا پالو لخوا یې سپارښتنه کېږي کورنۍ یې باید مراعت کړي. چې په خبره یې دې سره به نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې خوندیتوب او روغتیا ته پام شوی وي.
دقیقا بالکل که ونسی نو طبیعی خبره ده چی مشکلات جوری گی البته طول کورنی اخته که گی دست اس موقع تازیس وقت دلی سی پوی کور که دلی نفر و وفات سیوی دی هم دقیقا لامل دی بیتیاتی و سو دی احتیاط نکو و دلتا بس دقیقا پاسلا نمارات ولا و موقع وای چی موقع مسلمانان و دب موقع بانی تاثیر نکی در حال که موقع دی اسلام دین تا و تاریخ تا مراجع و که دیر پیغمبران پاس کم دست مرزون و باگان او پیغمبران خپل ټول هغه اصحاب او خپل یاران ته توصیه کوله ستاسې پات فاصله ونیسئ له دې مرض نه.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
ګرانه دوستانو، اوس به په دې اړه چې په کورونا ویروس یو وخت شوي کس د کورنۍ او لخوا څنګه وساتل شي، درمل ورکړ شي کنه، او په دې اړه نورې پوښتنې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر کریم الله سرګند په یوې مرکه کې راته ځواب کړي.
ډاکټر صاحب، کله چې په کورنۍ کې یو کس په کورونا باندې اخته کیږي، نو کورنۍ ته څه لازم چې دغه کس څنګه وساتل شي؟ البته په خپل کور کې
که یو کس په کورنۍ کې په کورونا اخته کیږي، هغه باید په یو داسې اتاق یا کوټه کې باید وي چې هغه اکسیجنیشن او وینټیلیشن ښه وي. د په دې معنی ده چې هغه کوټه باید لمر ولري او ورسی باید ښه هوا پکې وچلیږي، او هغه باید تر سویچ په واسه پوره دی باید دوی د خپل کورنۍ سره تماس کم کړي او له ماسک څخه استفاده وکړي. او ماسک د ورځې یو ځل استفاده وکړي، یعنی په دې معنی چې یو ماسک نه پوره څکې مغیوه ماسک څخه استفاده وکړي، او کچېری به سبا ته بل ماسک څخه استفاده وکړي، او کچېری ماسک نه لري کولی شي ماسک نه استفاده وکړي. بیل مرته کېږدي او لمر خپله لږ څه محصر ده پکې، او تر دې څنګ دا ده چې خپل حفظ الصحې ته او پاکۍ ته ډېره توجه وکړي او خپل روحیات خراب نه کړي. دوهم مسله دا ده چې کورنۍ دې ته توجه وکړي چې هغې لپاره غذایي مسایل رژیم کې ډېره توجه وکړي، چې مایات پکې زیاتې هغه شیان ورکړي، په هغه شیان کې چې ویټامین سي لکه کینو، مالټه، لیمو دې شیان کې چې زیات ده له هغې څخه استفاده وکړي. یا په اوسني وخت کې کولی شي له هندوانې څخه استفاده وکړي ځکه چې هم مایات پکې زیات دي، هم خوړلې ساده دي، یعنی خوشخوره ده، ښه خوړل کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې وخت په کورنۍ کې کله چې یو نفر په کورونا باندې اخته کیږي، په خپل سر دواګانې ورته ورکوي، انټي بیوټیک ورکوي، تاسو به دې برخه کې څه ویل لرئ؟
خپل سر دوا واخیستل درست کار نه ده، له یو ډاکټر سره باید مشوره وکړي، هغه ډاکټر د مشورې سره سم. مګم کله داسې هم پیښیږي څوک چې په کورونا اخته دي، هغوی متاسفانه په دوهم انتان باندې یا سینه بغل شوی وي یا یو څه نور ورته پیدا شوی، نو د انټي بیوټیک استفاده د ډاکټر په مشوره کې جنجال وړ خبره نه ده، باید ډاکټر سره مشوره وکړي. بله مساله دی هغه دوا او درمل اخیستل دي چې هغه د تب لپاره دی، پاراستامول ده، مریض بالکل کولای شي، کورنۍ هم کولای شي چې مریض ته ورکړي پاراستامول څخه استفاده وکړي، د درد دوا او څخه تب دوا او څخه لادي څخه استفاده کولای شي. او هغه څه چې د گیایي دوا او درمل په نامه دی لږ څخه استفاده نه کوي، مګر که د کورنۍ څخه مواد څخه استفاده کوي چې هغه مثلا غذایی مواد په مسایلو کې راځي، نو هغه څخه جنجال نشته، هغه څخه استفاده کولای شي.
وروسته پوښتنه هم دا چې کورنۍ ته مو څه وینا ده چې ځینې خلک د زړه سوي له امله یو کس چې په کورونا اخته شي باید د زړه مسوځيږي څنګه وکړم، څنګه دا مې د کورنۍ غړی ده، زه څنګه دا به بېله کوټه کې کښېنومه؟ نو تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې کوم تدابیر ونیول شي تر څو چې د کورنۍ نور غړي خوندي پاتې شي؟
او ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې وایم، رښتیا هم د افغانستان خلک هم عاطفي دي، هم سنتي دي، یعنی په دې معنی چې دوی داسې کرکه ګڼي چې اوس موږ کورنۍ مور مو ورور مو پلار مو زوی مو مری شوی دی، نو د دې څخه ولې لرېوالی وکړو؟ نو زما په نظر باندې لرېوالی یم دا په دې معنی نه دی چې تاسو هغې څخه دومره لرېواله وکړئ چې هغوی ته یو ډار ایجاد کړئ، مګر هغه صحیح تدابیر باید تاسو مراعت کړئ. تاسو باید دوه متره فاصله مراعت کړئ، تاسو هغه داسې اتاق کې واچوئ چې په هغې کې هوا ښه چلیږي، لمر ولري، او دغه حفظ الصحې ته توجه وکړئ. که چیرې تاسو تماس ورسره نیسئ په مغې کور کې ورسره اوسېږئ، له ماسک څخه استفاده وکړئ. نو دا هغه څه دي چې لازمي دي، مګر داسې چې یو ډېر ډار ایجاد شي یا بیخي له هغې څخه سلام علیکم ښکته شي، فکر کوم دومره بم بیا دا په روحي لحاظ باندې مریض باندې ښه تاثیرات نه لري. دومره جدي برخورد باید ورسره وشي، مګر په دې اندازه نه چې مریض ته سترس پیدا شي، وحشت په کور کې پیدا شي چې ولا یو څوک کورونا لري. تاسو زه یو خبره باید تکرار کړم چې کورونا یو داسې ناروغي ده، باید د دې سره د ژوند کولو هغه فکر باید زموږ سره اوس پیدا شي، هغه چاله باید مونږ ته راشي. مونږ به کورونا د تلونکې نه ده، کورونا به موجوده وي، دا به په وقفه شکل حمله وي، ان شاء الله ورو ورو به دا حمله کمیږي، او کله شي بل حمله په ژمی کې، او دا حمله هم کله شي درې هفتې نور دوام وکړي. نو هغه څه چې ډبلیو ایچ او وایي، معتبر سرچینې په دې ریسرچ کې وایي.
قدرمن اوریدونکو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو له ټولو خطرونو څخه وساته.
Da ga me na dabal د محبت بهي ژوند نه وستلې يم.